tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri
SBS, a world of difference. You're with SBS Pashto on mobile, online and on radio.
Tasil SBS Pakhto Sarayas po mobile, online o pa radio ke.
Salam on Estadi Mishain and Se Shamba that was a Roshpag Wish Kal the Marshall National Summit the Pashto هجریلمریز کال د کب د میاشتې له نولسمې نیټې سره برابرېږي. زه مجیب منیب یم او تاسو د اس بي اس پښتو خپرونې ته غوږ یاست. مخکې له دې چې د خپرونې د مطالبو په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغو اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې دغه خپرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. اس بي اس پښتو د کیمرګل خلکو پخوانیو او اوسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همداراز د ابوریجنل او تورستنګي د جزایرو ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې دغه خبرونه اورئ. د نن ورځې په خبرونه کې د بیلابیلو مطالبو په اړه مرکې او راپورونه لرو. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه له موږ سره اوسئ. د سیدنی په اوبن سیمه کې له 2019 کال راهیسې هر کال د روژې په مناسبت فیسټیوال جوړیږي چې لسګونه زره کسان یې لیدلو ته ورځي. زه هم سکال دغه فیسټیوال ته ورغلی وم او دوو تنو پښتنو را سره خپل نظرونه شریک کړي چې د نن ورځې په خپرونه کې به واورو. یوه مرکه مې د میلبرن پوهنتون له استاد ډاکټر نورشا کامول سره ترسره کړي چې تاسو ته به یې خپره کړو. یو رپورټ د عامه ترانسپورټ په اړه لرو. رحیم الدین وریاخیل یو رپورټ په دې اړه راستولی چې د امریکا، اسرائیل او ایران جګړه به په افغانستان څه اغیزه ولري. له اسلام ګل افریدی څخه به په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه واورو. خو تر هر څه مخکې ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړوم. آسترالیا د متحده عربی اماراتو د دفاع لپاره یو جیټ الوتکه او توغندی استوي. په منځني ختیځ کې میشتو آسترالیانو ته خبرداری ورکړل شوی چې آسترالیا ته راستانه شي، او آسترالیا د ایران د خزینه فوټبال ټیم 15 غړو ته بشردوستانه ویزه ورکړي. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د آسترالیا لومړي وزیر انتونی البنیزی اعلان کړی چې آسترالیا به د ایران د غچ اخیستونکو بریدونو په وړاندې له خلیج هیوادونو سره د مرستې لپاره یوه الوتکه او توغندي ولیږي. خبریالانو سره په خبرو کې البنیزی تایید کړی چې حکومت د متحده عربي اماراتو غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړی دی. شاوخوا 60,000 آسترالیان په متحده عربي اماراتو کې ژوند کوي، کوم چې له 1500 څخه ډیر راکټونه او ډرون الوتکې شنډې کړي دي. د آسترالیا د دفاع وزیر ریچارډ مالز وایي چې 15 سرتیری به له الوتکې سره له آسترالیا څخه حرکت وکړي.
The requests that we are meeting today and the announcements that we are making today, all of this is in the defence of the Gulf countries. I want to be really clear about that. That is the basis upon which our personnel are being deployed and this equipment is being deployed.
د گرین ګوند سناتور ډیوډ شوبریج غوښتنه کړې ترڅو په غیر قانوني شخړې کې له ښکېلتیا څخه د مخنیوي لپاره له خلیج هیوادونو څخه د آسترالیا پوځي وسایل سمدستي وویستل شي. ښاغلی شوبریج استدلال کوي چې آسترالیا باید خپلې اوږدمهاله ملي ګټې خوندي کړي. هغه د اوسني ماموریت ځانګړی ستراتیژیک رول مشخصوي او د دې تهاجمي وړتیاو په اړه خبرداری ورکوي.
Well, we know what this is for. This is to put an Australian military asset in the Gulf to free up other US military assets for their attack on Iran. And an AWAC, which is the military resource being deployed, yes, it does detect incoming air threats, but it can also direct outgoing air threats and can direct outgoing munitions into a war zone.
د استرالیا د بهرنی چارو وزیر پینی وانګ وایي چې په منځنی ختیځ کې د استرالیا اوسیدونکي د بریدونو له زیاتېدونکي خطر سره مخ دي او له ټولو هغو کسانو چې غواړي ووزي غوښتنه کوي چې سمدلاسه دا کار وکړي. د بهرنی چارو او سوداګرۍ وزارت راپور ورکوي چې ډیری استرالیایي مسافر له منځنی ختیځ څخه وتلي دي، که څه هم زرګونه په خپله خوښه په سیمه کې پاتې دي. سناتور وانګ وایي چې تر نن سهار پورې له 2600 څخه ډیر استرالیان په سوداګریزو الوتنو کې راستانه شوي او په دې اونۍ کې به له قطر څخه نورې الوتنې هم ترسره شي.
We encourage those who do wish to leave, do so now. Do so while commercial flights are still available, however limited. I emphasise that DFAT has directed the departure of all dependents of officials posted to the United Arab Emirates. This is because the security situation is deteriorating and it is likely to get worse before it gets better.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړې دي. له ټلیفوني خبرو وروسته د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې هغه پر روسیې د تیلو ځینې بندیزونه لری کوي کوم چې د اوکراین د جګړې له امله لګول شوی و. هغه وایي چې دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې له منځني ختیځ څخه د نړیوالو اکمالاتو په اړه ناڅرګندتیا شتون لري او وایي چې ولسمشر پوتین غواړي د روسیې له یو مهم متحد سره د جګړې په حال کې مرسته وکړي.
We obviously talked then about the Middle East, and he wants to be helpful. I said, you could be more helpful by getting the Ukraine-Russia war over with. That would be more helpful. But we had a very good talk, and he wants to be very constructive. Yeah.
د استرالیا د انرژي وزیر اماندا رشورت ایران په وړاندې د امریکا او اسرائیل لګټ بریدوروسته د نړیوال بازار بې ثباتۍ سره سره د تیلو د کمښت ادعا ردوي. سیمایز اکمالاتي زنجیرونه له زیاتېدونکو فشار سره مخ دي ځکه چې نړیوال شخړې د انرژي نړیوال لګښتونه لوړوي او سوداګریزې لارې ګډوډوي. اغلې رشورت وایي چې لوجستیکي ننګونې به وي، مګر دا چې په دې هیواد کې د اکمالاتو یو ډول کمښت شتون لري سمه خبره نه ده.
The suggestion that there is some sort of shortage of supply in this country is not right. Yes, there's been an increase in demand. Yes, we've got to work on the supply distribution across the country, and ministers are doing this.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د ایران لخوا د ستر مشر په توګه د مجتبی خامنئی د ټاکل کېدو لامل مایوسه دی. ورسته له هغه چې امریکا د هغه پلار آیت الله علی خامنئی په هوایی بریدونو کې وواژه. د ډونالد ترامپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن چینل 7 ته ویلي چې ولسمشر به اوس نوی اعلان شوی مشر په نښه کړي چې د امریکا لپاره په ایران کې د بدترین حالت استازیتوب کوي.
The elite has clearly decided that they're going to continue their hard line. If anything, Mojtaba is worse than his father. So this is not going to go down well in the Oval Office or in Jerusalem. So I would expect they're after him right now.
د استرالیا لمړی وزیر انټونی البنیزی وایي چې حکومت به د ایران د خزینه فوټبال ټیم له هغو غړو سره مرسته وکړي چې لا یې دلته د پناه غوښتنه نه ده کړې. د استرالیا حکومت نن سهار د ایران د خزینه فوټبال ټیم 15 غړو ته بشري ویزې ورکړې. البنیزی ویلي چې دروازه د ټیم د نورو غړو لپاره هم خلاصه ده.
This is a very delicate situation and it is up to them. But we say to them, if you want our help, help is here.
سریلانکا له افغانستان سره د شلوریزو او یو ورځنۍ لوبو لوبلړۍ تر نامعلومې نیټې ځنډولې ده. د فرانسې خبری آژانس په یو خبر کې راغلی چې دغه لوبې په متحده عربي اماراتو کې په پام کې ترسره شي. ټاکل شوی وه تر څو د افغانستان او سریلانکا ترمنځ درې شلوریزې او درې یو ورځنۍ لوبې د مارچ په 14 نیټه پیل شي. د سریلانکا د کرکټ یو چارواکي د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې لوبې په سیمه کې د روانې جګړې او پروازونو له امله لغوه شوې دي. له تیرې څه باندې یوې اونۍ راهیسې د امریکا، اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه روانه ده. امریکا او اسرائیل په ایران کې خپل اهداف په نښه کوي، مګر ایران د اسرائیلو تر څنګ په خلیج هیوادونو کې د امریکا په اډو بریدونو ته دوام ورکوي. اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. په سیدنی کې د باران امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 22. ملبن کې لمر، د تودوخې لوړه درجه 29. پرت کې نیمه ورځ، د تودوخې لوړه درجه 25. په اډلید کې لمر، د تودوخې درجه 22. هوبارټ کې نیمه ورځ، د تودوخې لوړه درجه 25. کانبرا کې لمر، د تودوخې لوړه درجه 29. په نیوکاسل ښار کې د باران امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 30. په برزبن کې باران، د تودوخې لوړه درجه 29. په داروین کې باران، د تودوخې لوړه درجه 30. او له استرالیا څخه بهر په کابل کې وریځ، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 6. په پېښور کې نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 18. دا هم د استرالیا ډالر پر وړاندې د نور اسعارو بیې. د استرالیا یو ډالر یو اویا امریکایي سنټه، یو استرالیا ډالر یو شپېته یورو سنټه او 3.5 برېټانوي پنسه. د استرالیا یو ډالر 15 شپېته هندۍ کلدارو او 198 پاکستانیو کلدارو سره برابرېږي. د استرالیا یو ډالر د متحده عربي اماراتو له 2.6 درهم سره برابرېږي او د استرالیا یو ډالر 4.40 افغانۍ کېږي. خبرونه همدومره و. له ملتیا مو مننه کوم. یو ځل بیا هم ستړي مشي، تاسو اس بي اس پښتو ته غواګی است. زه مجيب منيب يم. لکه څنګه چې ما د خبرونې په فایل کې ویلی و، ما د ملبون پوهنتون له استاد ډاکټر نورشا کاموال سره مرکه تر سره کړې ده، او په دغه مرکه کې مې په دې اړه بحث ورسره کړی دی چې هغه څه وخت له افغانستان څخه استرالیا ته راغلی، اوس چیرته کار کوي، او دغه فعالیتونه له افغانستان سره څه تړاو لري. دغه مرکه به واورو. له مرکې وروسته به تاسو د هغو پښتنو غږونه هم واورئ چې د سیدنی په اوبن سیمه کې د روژې په مناسبت جوړ شوي فیسټیوال ته راغلی وه. ډاکټر صاحب، ستړی مشي، په پیل کې مهرباني وکړه له اوریدونکو سره د خپلو زده کړو په اړه او په افغانستان کې د خپلې کاري تجربې په اړه معلومات شریک کړه.
مننه، ډیر زیات خوښ شوم مجيب جانه. زه ننګرهار کې د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم. هغې نه وروسته بیا ننګرهار طب پوهنځي کې مې د طب پوهنځی ویلی ده، او د فراغت نه وروسته مې د ننګرهار عامې روغتیا ریاست کې یو ابتدایی وظیفه شروع کړه د صحت عامې په برخه کې، چې مونږ د کلینیکونو او د شفاخانو نظارت کوو. زه هغې وخت کې مینیجینګ آفیسر وم. تقریبا 4 کاله نه وروسته بیا یو سکالرشپ باندې زه استرالیا ته راغلم. په 2011 او 2012 کال کې ما په میلبورن یونیورسټي کې خپله لومړۍ ماستري واخیسته په اپیډیمیالوژي کې، چې د عامې روغتیا د پبلک هیلت یوه تخصصي برخه ده. بیا د ماستری د تکمیل نه وروسته بیرته وطن ته وګرځیدم، او عامې روغتیا وزارت کې د صحي سیستم د تقوید رئیس په حیث باندې مې دنده واخیسته. تقریبا 4 کاله مې په دې وظیفه باندې کار وکړ، چې هغې نه وروسته بیا مونږ د دوا د کنټرول او د کیفیت د بهبود لپاره یو نوې اداره جوړه کړه، او دې ته نیشنل میډیسن ریګولیټری اتاریټي ویلي، چې اوس هغه د دوا او غذا په ملي اداره باندې بدله شوې ده. نو هغې وظیفه کې بیا زه 3 کاله پاتې شوم، او د کرونا په وخت کې بیا د عامې روغتیا د ملي انسټیټیوټ عمومي رئیس وم. تقریبا 2 کاله مې هم هغې کې کار وکړ، چې بالاخره بیا تېر حکومت سقوط شو او د فامیل سره استرالیا ته راغلم. په جریان د دغه اخیرو 3 کلونو کې ما خپله دویمه ماستري د ملبورن یونیورسټي نه واخیسته د ارزیابۍ په برخه کې. البته اوله ماستري زما همدلته وه، په خپله همدلته راغلی وم. خو دویمه ماستري بیا ما په آنلاین طریقه باندې افغانستان کې چې کله د کار په جریان کې وم، بیا مې دویمه ماستري واخیسته.
ډاکټر صاحب، کله چې تاسو په استرالیا کې د ماسټرۍ زده کړې بشپړې کړې، تاسو دا چانس درلوده چې دلته پاتې شئ، تاسو ولې بیرته افغانستان ته ولاړئ؟
او دا ډیره ښه پوښتنه ده. تقریبا اخیر زمونږ د ماسټرۍ پروګرام 2 کاله و. اخیر شپږ میاشتې اکثریت ملګرو په همدې باندې خپل منځو کې بحثونه کول، چې پاتې کیږو پاتې کیږو، او بیا اخیره میاشت ډیره سخته وه، ځکه ډیر ملګري زمونږ پاتې شو. او زما تصمیم دا اوس زبایت لارسم محدود کسان بیرته لاړل نو په دې کې سو یو عمده او اصلي مسله دا و چې مونږ په دې پویدلو چې د دیزی په نسبت باندې حال ته مونږ ته ضرورت ډیر زیات ده مونږ چې کله راتللو هم مونږ دا تعهد کړو د امنیت روغتیا وزارت سره چې مونږ کله ماستری تکمیل کړو بیرته به راګرځو وطن ته او د خپل صحي سیستم د تقویې لپاره او د بهبود لپاره به کار کوو نو دا پکې اولنۍ خبره وه او سربیره پر دې زما خپل شخصي حالت او کورنۍ حالت هم داسې و چې زه باید بیرته تللی وای ځکه زه په کورنۍ کې د کورنۍ مشر وم او غوښتل مې چې زه خپله کورنۍ د خپلې وظیفې په څنګ کې زه هغه حمایت او سپورټ کوم الحمدلله په دې کې بیا خدای تعالی ماته ډېر غټ خیر خیو ځکه چې ما وکولای شو هماغه د خپل وس مطابق د خپل وطن او د خپل خلکو خدمت وکړم چې صحي سیستم د تقوی په برخه کې او د نورو ځوانو کادرونو او روغتیایي کارکوونکو په روزنه کې د دې کار وکړم الحمدلله په دې کې کافي لاسته راوړنې موږ درلودلې او بیا چې کله متاسفانه حکومت سقوط شو نو هغه بیا داسې یو حالت و چې زما د ماشومان لپاره هم د تعلیم زمینه هلته مساعده نه وه او ما ته خپله هم هغه رقم د کار زمینه نه وه مساعده لکه سره هم چې دلته راته مساعده وه.
ډاکټر صاحب تاسو ویلي چې تاسو د 2021 کال په وروستیو کې یو ځل بیا آسټرالیا ته راغلی که له اورېدونکو سره په دې اړه هم معلومات شریک کړئ چې تاسو په آسټرالیا کې اوس چیرته او په کومه برخه کې کار کوئ؟
مننه سلامت اوسې. کله چې زه راورسېدم د 2021 کال اخر برخه وه یعنی په سپتمبر میاشت کې راغلم او را رسیدونه سمدلاسه ما د وظیفې په لټه کې سو مختلفو ځینو ته به مې درخواستونه ورکړل او خدای فضل ما ته درې ځینو نه بیا د وظیفې دغه راغې پیشنهاد راغې لکه زه د انټرویو لپاره او امتحانونو لپاره سلیکټ شوم سپاغې درې ځینو کې یو هم د خپل ملبورن یونیورسيټي و او هغه دوه نورې وظیفې سی وي یو شخصي کمپنۍ او د ریسرچ او ورځې په برخه کې یو دوه مې سو یو محلي حکومت کې لوکل ګورنمنت کې وظیفه و خو ما چې درې واړه مقایسه کړو بیا هم دغه د ملبورن یونیورسيټي د لپاره سیده د انټرویو ورکړ امتحان مې ورکړ او زه په داسې یو وظیفه کې مقرر شوم چې د یوې خوانما د افغانستان تجربه او افغانستان کې څه هغه کوم صحي سیستم د تقوی کارونه مونږ کړیو د هغې د مختوړلو په برخه کې مثلا دلته ځینې هیوادونه دي استرالیا ته نږدې پیسیفیک ریجن کې لکه سلمون آیلینډ او ځینې نور مملکتونه دي د دوی مملکتونو د صحي سیستم د تقوی په برخه کې مونږ ارزیابیانې ترسره کړې کارم وکړو ځینې ستراتیژیانې مو ورته جوړې کړې خو لکه څه رقم چې خپل وطن کې کار سړي ته خوند ورکوي او هغه رقم چې د کار سره سړي علاقه یو مینه نو هغه رقم مینم وربانې سي واقعیت خبرې نه ماتېدل او همیشه به همدا فکر و چې څه رقم د خپل وطن د صحي سیستم د تقوی په برخه کې باوجود دې چې دلته څه کار وکړو نو بیا خو د خدای فضل او خپل د پانتون توجه هم دې خبرې تر واوختل سي افغانستان باید په کاري برنامه کې شامل سي شاملم کو او دویم دا و چې د ځینو ډونرانو سره موږ خبرې وکړې چې د افغانستان روغتیایي سیستم د هر وخت نه زیات حمایت سپورټ او تقویت ضرورت لري نو بیا موږ تقریبا 15 پک پروژکټونه پروژې په افغانستان کې ترسره کړې نو زیات کار زما سیده د افغانستان د روغتیایي سیستم خصوصا د لومړنیو خدماتو د کیفیت د بهبود لپاره د دې د تداوم لپاره او د دې د کارکونکو د ظرفیت د لوړلون لپاره ده په دې کې موږ د آشیانی سیهی چې فیملی هیل هاوس ورته وي د دې مثال راوړلې سو کله چې موږ په شروع کې کار شروع کړو نو د دې تعداد اته نه یو د دې ارزیابي موږ وکړه پیشنهادونه ورکړه ستراتیژي موږ ورته جوړه کړه او یونیف پی ایس یو عمده ډونر ده دوی د وضعیت په درک کولو سره او زموږ د پیشنهاداتو په نظر کې نیولو سره په افغانستان کې د شرایطو او د روغتیایي ستونزو په نظر کې نیولو سره دوی هغه تعداد 1500 ته ورسو د آشیانی صحي د کلینیکونو نو دا زموږ لپاره د افتخار ځای ده باوجود دې چې موږ په استرالیا کې یو د خپل وطن د خلکو لپاره او د صحي سیستم لپاره د خپل وس مطابق یو اندازه مؤثر تمامیدلی سو فل حال چې اوس کوم پروژه باندې موږ کار کوو دا د بیسیک پکیج اف هیلث سرویسز په افغانستان کې د لومړنیو خدماتو هغه اصلی برخه د دې ارزیابی مونږ تر سره کوو د بانک جهانی د خوانه دغه سیړنه تر سره کیږي او زمونږ پانتون سي د بانک جهانی سره په ګډه پدې باندې او د آسیایی بانک سره په ګډه پدې باندې کار کوي چې مونږ د دغه روغتیایی خدماتو د کیفیت او د دې د تداوم لپاره کمی لارې چارې په نظر کې نیولې سو تر څو د آینده لپاره نورم په ښه شکل او په بهتر شکل باندې خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
ډاکټر صاحب، یو مسله خدا ده چې تاسو غواړی د یو افغان په توګه د افغانستان صحي سیستم ته کار وکړی یا هم افغانستان ته خدمت وکړی، خو ستاسو په اند د افغانستان صحي سیستم په اوسنیو حالاتو کې څومره کار ته ضرورت لري، په ځانګړې توګه دا چې یو زیات شمېر کدرونو هیواد پریښی او یو شمېر نور ممکن د هیواد د پریښودلو نیت ولري؟
دا هم ډیره پرځای او مهمه پوښتنه ده. منګ او تاسو وګورو په افغانستان کې صحي سیستم تقریبا د جنگ نه راوتل ده، لکه سره هم چې جنگ ټولې برخې ځپلې دي همدا رقم صحي سیستم هم ځپلې ده. او کله چې په افغانستان کې د نوې حکومت رامنځته شوی نو هغه وخت کې بیخي د صفر نه شروع شوی، یو ځای ته رسیدلی و، خو بیا هم ډېرې زیاتې ستونزې لرلې او ډېر مشکلات یې لرل، خصوصا د دغه نوې تحول نه، اخیرانی تحول نه، هدف د دغه سیاسي تحول سره رامنځته شو او حکومت بدل شو. د دین وروسته د ډونرانو دغه کم شو، د ډونرانو هغه حمایت سي په خواو هغه کم شو، او سربیره پر دې بل کار دا وسو چې ډېرې د سیمې وي چې د امنیتي مشکلاتو د وجه نه په خوا هلته مثلا خدمات نه وړاندې کېدل، کلینیکونه نه وو، صحي کارکوونکي نه وو، هغې ته لاسرسی پیدا شو، یعنی د هغې ضرورت ډیر و چې هلته باید کلینیکونه ایجاد شي، صحي خدمات وړاندې شي او صحي کارکوونکي ورته استخدام شي. نو ستاسو پوښتنه پر ځای ده، یو خوانه مثلا د ډونرانو هغه حمایت او فنډ او کومکونه کم شول، ځکه چې دغه صحي سیستم د افغانستان څخه د غیر د خصوصي سکتور نه اکثریت د ډونرانو په بس پنه او په فنډ باندې چلیږي. تقریبا 50% د صحي خدماتو چې د عامو خلکو لپاره دي د خصوصي سکتور نه غیر دي د ډونرانو په فنډ باندې چلیږي. نو یو خوانه په دې کې کمواله راغی، بل خوانه دا داسې ضرورت زیات شو، او درېمه خبره چې تاسو ورته دقیقا اشاره وکړه، زیات کدرونه د وطن نه ووتل. نو د دې ټولو په نظر کې نیولو سره دا ایجاب کوي چې څومره زیات مثلا ورته کار کېدلی شي او څومره زیات مثلا ورته توجه کېدلی شي باید اوسي. نو په دې برخه کې چې دا ځینې ادارې چې دي هغه ډېرې فعاله دي، لکه ما سې د یونیف پی ایم واخیسته، د یونیسف، او خوشبختانه چې په شروع کې یو څه سکتګي راغله یو میاشت لپاره، ځینې ډونران خو بیخي ووتل دغې نه، د سیستم نه او د مملکت نه، خو بیا د یو میاشت په تېرېدو باندې ورو ورو هغوی بیرته خپل کار ته ادامه ورکړه او دا مسله درک کړه چې دوی نشي کولی چې هغه څه چې مثلا په لس کالو شلو کالو کې جوړ کړي دي یو ناڅاپي هغه ودرې او د صفر سره برابر کړي. نو ستونزې شته، مشکلات زیات دي، خو د هرې خوانه هلې ځلې روانې دي، که هغه افغانان بیرون دي لکه مونږ غوندې او یا په داخل کې دي، ټول کوشش کوي هلې ځلې کوي. زه ډېر خپل نور داسې پخوانی همکاران او ملګری پیژنم چې هغه په امریکا کې دي یا په کاناډا کې دي، حتی په لندن کې دي، هغوی د خپل وس مطابق خپل خدمت ته ادامه ورکوي. او فکر کوم چې دا یوه ډېره زیاته مهمه مسله ده، که څوک هر چیرې وي وغواړي خپل وطن ته خدمت وکړي، هغه کولی شي او خلکو ته د خدمت مصدر ګرځېدلی شي.
ډاکټر صاحب، ډیری هغه کسان چې خپل وطن پرېږدي احساس کوي چې نشي کولای په استرالیا کې په خپل مسلک کې کار وکړي یا هم په هغه مسلک کې کار ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې پکې کار کاوه. ستاسو پیغام دغه سي ځوانانو ته څه ده چې استرالیا ته راځي او فکر کوي چې نشي کولای په خپل مسلک کې کار وکړي؟
مننه مجیب جان، دا خبره دې تر اګرزي سي زمونږ استادو ذهنیت او زمونږ اساسه فکر او لید لورې سره خامته ده. که چیرته زمونږ اساسه ذهنیت فکر او لید لورې د سیو څخه مونږه کولې سو خپل وطن ته، خپل خلکو ته او حتی خپل کورنۍ ته د خدمت مزر وګرځو او خپل مسلک ته او د خپل مسلک د لارې نه خپل کار ته او خپل زکړه ته ادامه ورکو، نو بیا ماغه سکیږي، ماغه کولې سو لاس سره ورولې سو. خو که زمونږ ذهن د سی چې نیسو کولې او داسې فکر وکړو چې دا اوس یو پرمختللی مملکت ده، دا خارج ده او دلته مثلا کار نشته یا کار نه پیدا کیږي، نو بیا موږ هماغسې یو حالت کې ولیږو متاسفانه. او دا خبره زه فکر کوم دا دویمه خبره تر ډیره زیاته ځای پورې سمه نه ده، ځکه ما تاسو ته وویلې چې دا یوازې زه نه یم چې ما وکولی سو استرالیا غوندې یو پرمختللي مملکت کې یو ښه وظیفه ترلاسه کړم او خپلو خلکو ته او خپل وطن ته د خدمت مزدر وګرځم. ما غوندې نور هم داسې کسان شته چې هغه په امریکا کې، په لندن کې، په کاناډا کې دي او هغوی وکولی سول چې خپلو وظیفو ته په خپل مسلک کې ادامه ورکړي او تر خپل وس مطابق افغانستان لپاره هم خدمت وکړي. نو کوشش غواړي، زحمت غواړي، هلې ځلې غواړي، خو د دې کوشش، زحمتونو او هلو ځلو تر څنګ ډیر زیات مهم ده هغه د هر کس، د هر انسان هغه خپل ذهنیت او هغه لیدلوری ډیر مهم ده چې باید هغه موږ مثبت وساتو او موږ د هغه منفي ذهنیتونو او ګنګوسو د تاثیر لاندې رانوسو، چې مثلا موږ په خارج کې نوسو کولای چې خپل مسلک ته یا په خپل مسلک کې کار ته ادامه ورکړو.
ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ.
تاسو هم ډیر زیاته مننه، خوشاله سم.
د سیدنی ښار په اوبن سیمه کې ل 2019 کال راځي هر کال د روژې مبارک میاشتې په مناسبت یو فستیوال جوړیږي چې لسکونه زره کسان ورڅخه لیدنه کوي. اوبن د سیدنی هغه سیمه ده چې نږدې 40 سلنه اوسیدونکي مسلمانان دي او یو زیات شمیر پښتانه هم پکې ژوند کوي. سږ کال دغه فستیوال د مارچ په 8 او 10 جوړ شوی و. دغه فستیوال موخه د روژی المنزل او پوبن کې د مختلفو کلتورونو د خلکو خوړو او شپنی اقتصاد ته وده ورکول دي. د فستیوال دوو تنو پښتنو ګډونوالو آدم خان او داوود خان را سره دغه فستیوال په اړه خپل نظرونه شریک کړي چې په ګډه به واورو.
تاسو ډیر سیوا مننه چې تاسو موږ لا ټایم راکو. او زمانم ادم خان دی، زه د سواد کې وی کیسر تعلق ساتم او آسٹریلیا کې زما تھرډ ایئر دی دا او زه سیول انجینئرنګ کوم د یونیورسټي آف کولمبیا. موږ ته خپل غ کلی را یادې، بالکل د کلی غ ماحول دی، ځکه دلته کې هر سړی خپل سټڈی کوي، خپل سوشل لایف دلته دومره نشته کم چې هلته کې دی. نو دسې ګیدرنګ موږ له پکارې چې موږ نورم وکړو دلته کې. اوبن کیم لوشه وشو کیږي پکاره چې دا په ویکلی تھری ډیز کیږي په ویک کې خامخا په رمضان کې. نو موږ لا خلک چې موږ لا لیورپول تا او لکم به دتل نه پکار بیا روزه د خپل کلی پن کوي، په مطلب دلته کې روزه ډیر سیوا آسان دل تار سره په خپل کارونه باندې او په خپل سمصرفیات کې مشغول ای او مطلب الته کې یا خپل سټڈی کې او کارونه باندې دانه مدلنے کی روزہ زم ډیر ښه ده، ډیر آسان ده.
السلام علیکم، زمانم داوود خان دی او تر سوار سیمې تعلق لرم. تقریبا درې کاله مې کېږي چې دلته راغلی او سټڈی اٹوموټیو سټڈی کوم فل حال روانه.
استاد پاره په استرالیا کې روزه چې ده او په خیبر پختونخوا کې چې روژه وه څنګه فرق لري؟
فرق همدا دی چې لږه دلته چې لار خلک را پاسي، کاروبار ته لاړ شي، کارونه لاړ شي، گرمی هم وي که نه، نو روژه چې ده هغه پې لږه ښکلي وي. هلته هم خلک کارونو ته ځي، سار را پاسي. خو ځینې ډېر خلک دا دي لکه
چاغو مطلب په کور کې یا سبق سټڈی کوي نه نو البته دا هغه دې سوچ شو او په دې کې باندې نو دې کې دا الګ معمولې مشکل او هغه دې سوال حل تر تقریبا اساني چې هغه د موسم فرق وي کنه البته دا صورت یې مطلب لنډي تقریبا 12 ګڼې وروزه دا البته چې رپورټ 14 ګڼې نو دا فرق هم دا او کار مارون سره کوي نو په روزا ټایم کې وخت پاتې
نن شپه دلته په وبن کې دا پروګرام چې جوړ شوی دی د روژې لپاره دا څه پروګرامونه چې جوړیږي لکه څنګه یو
چې بالکل ډېر خوندور موږ خو راوځو دا زما تقریبا 3 کاله کې تاسو خپل روژه کې مرا وتی او مطلب ډیفرنٹ کلچر ډیفرنٹ کمیونټیز راټم شي یو ځای کې وګرځي خوراک کې خبرې او کیات گپ شپ ولګي ډېر خوند کوي موږ هم دا غواړو چې هلته هم دې څه پروګرام وایي چې د خلک د بل سره معاملات کوي گپ شپ لګوي نور بس ډېر خوند کوي لکه ډیفرنٹ ڈفرنٹ کنٹریز نہ ڈیر خلق راغلی
قدرمن اوریدونکو تاسو ایس بی ایس پښتو ته غواږی یاست کچیر غواړی زموږ د نن ورځې خبرونه او یا هم د پخوانیو خبرونو مطالب اوري نو تاسو کولی شئ چې زموږ له ویب پاڼې څخه لیدنه وکړئ او هلته زموږ مرکه او راپورونه واورئ زموږ د ویب پاڼې آدرس دی sps.com.au/pashto یو زلبیا هم تاسو ته راغلاست و هم تاسو د ایس بی ایس پښتو خبرونه ته غوږیستئ دغه خبرونه تاسو ته ل سیدنی څخه خبريږي قدرمن اوریدونکو اوس هم زما همکار اسلام ګل افریدی له خیبر پښتونخوا څخه د ټلیفون په کرخه ده له هغه څخه به په پاکستان کې د وروستۍ مهمو پیښو په اړه واورو افریدی صاحب ستړی مشي په پیل کې مهرباني وکړه له اوریدونکو سره په پاکستان کې د وروستۍ مهمو پیښو په اړه معلومات شریک کړه
مننه منیب صاحب لومړنۍ خبردارې چې په پاکستان کې د تیلو بې د جګېدو او د دې کمبخت لپاره مرکزی حکومت او د خیبر پختونخوا چارواکو په دولتي ناستو پر بشپړ توګه بندیز او لګولې دي او د غشانتي د مصارف تکمول لپاره یې بیلابیل ګامونه خستو امر کړی دی دویم خبر دا چې د امریکا او د اسرائیل په بریدونو کې د ایران د تیلو پر غزمو باندې د بریدونو یا په نخ کولو ورستو د سندخنې دي چې آیا پاکستان به هم د تیزابي باران امکان په کشتون لري او کنه دریم خبر دا چې د خوډب د پیخونو ورستو اوس هم په کراچي او لاهور کې د امریکا کنسولیټ د ویزې د ورکولو اسانتیاوي پر بش پړو توګه تړلې پاتې دي او بند دي
مننه افریدی صاحب تاسو د تیلو بایو ته اشاره درلوده که مهرباني وکړئ لاوریدونکو سره معلومات شریک کړئ چې په پاکستان کې د تیلو بایو څومره وړاندې څومره وي او اوس څومره دغه بای پورته تللې دي او بل دا هم وایي چې خلک له کوم ستونزو سره مخ شوي دي
مننه مې څه دا څه چې په دې ورستیو کې چې کله د ایران امریکا او اسرائیل ترمنځ د غنښتې پیل شوې نو دا څه ګنګوسي پیل شوې چې په نړۍ کې د تیلو بي نه یوازې جګې شو ورسره چې د تیلو پر مقدار کې هم کمیره روان دي او رالو د دې سره به د تیلو بي جګېږي خو په پاکستان کې د دې سره سم یو بل دا خبره هم چې د نړیوال صندوق یا د ایم ایف چې پاکستان ترې قرضې اخلي دا غیله خو هم پاکستان ته د امر وشو چې د تیلو بي جګېږي او دا شانتي د دولت په کچ باندې دولتي مامورینو ته چې کمی اسانتیاوي د تیلو په برخه کې ورکړي ولکېږي نو پر هغه باندې باید چې بشپړه بندیز ولګي چې د شانتي د پاکستان د دولتي مصارف چې دی هغه رقم کړی شي د دې تر مخه چې دی په پېټرول او ډیزل او کې په لیټر په حساب سره 55 کلدارې چې دی هغه سیواله راوستل شو د شانتي اوس د یو پېټرول بې 321 کلدارې چې دی هغه تر رسیدلې د شانتي ډیزل او بې 353 پنځه در شو تر سره درې سو پنځه در کلدارو ته د لیټر په حساب سره چي د دې بیا رسیدلې ده. کله نه چې دغه ګام اخیستل شوی دی نو په خپل باندې مرکزی او د خیبر پختونخوا چارواکو بیلابیل اقدامات یا ګامونه اخیستو اعلان کړی دی، او دغه شانته په خیبر پختونخوا کې چې لومړنی کم ګام اخیستل شوی دی په هغه کې ویل شوی دی چې سل په سره باندې چې دي دولتي غونډې به هغه آنلاین یا ورچوال وي، او دې کې به دولتي مامورین چې دي هغه د تګ را تګ پر ځای باندې یا نیخ پنې غ د ناستې پر ځای باندې چې دي دوی به د ویډیو لینک د لارې چې دي هغه په دې کې ګډون کوي. دغه شانتې پنځوس برخې چې کوم دلته دولتي خلکو ته به چې دي هغه اسانتیاوې ورکول کړي، په هغې کې د تیلو په برخه کې هغه یې پنځوس سلنه چې دي هغه را کمې کړي دي، او دغه شانتې دوی ته ویل شوي دي چې اوس په دوی چې دي په دې کې دغه سنتې ګامونه واخیستل دي. دغه شانتې د مشر وزیر چې دي د تیلو بیې د جګېدو نه وروسته په لومړني بیان کې وویل چې په خیبر پختونخوا کې د څوارلس سو نواخله تر شپاړس سو لوکو پورې چې کومې موټر سایکل ریجستر دي نو هغې ته به په لومړني فرصت کې دوه زره او دوه سوه کلدارو چې دي هغې دې ته به سبسډي ورکوي، یعنی په ارزانه بیه به چې دوی تیل اچوي نو دې ته به په دې سو میاشتو کې دغه ګټه یا دغه پیسې چې دي هغه ورکول کېږي. خو بل لورې ته دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې په راتلونکي وختونو کې به خیبر پختونخوا چارواکي د دولتي مامورینو پر بشپړه توګه باندې د تیلو او د دولتي ګاړو د استعمال چې دي دغه مخه وتړي، او دغه شانتې دوی ته به د میاشتې په حساب باندې چې دي هغه پیسې ورکوي. دغه شانتې مرکزي حکومت کې چې د پاکستان صدراعظم دی هغه هم قوم ته وینا کړې ده، او په خپل وینا کې چې دي هغه ویلي دي چې د تیلو کم ورکولو کم لړې وه دولتي مامورینو ته هغه یې پنځوس سلنه چې دي هغه راکمه کړې ده، خو دا به یوازې د هغې نه غیر به وي چې امبولینس شو، امنیتي ځواکونه شول، او بیړنیز توګه باندې د خلکو مرسته کوونکو ادارې به چې دي د دې نه استثناوي دي ته، یعنی دوی ته به پوره تیل او هر څه به دوی ته ورکول کېږي.
افریده صاحب، تاسو دې ته هم اشاره درلوده چې د امریکا او اسرائیل له خوا په ایران کې د تیلو کوم زیرمې چې په نښه شوې دي، دا ممکن اندېښنې شنو لري چې په پاکستان کې د پاکستان ځینې سیمې اغېزمنې کړي. که په دې اړه له اورېدونکو سره معلومات شریک کړئ چې دغه اندېښنه په اصل کې د څه په اړه ده، نه څنګه کولای شي پاکستان یا د پاکستان ځینې سیمې اغېزمنې کړي، یا هم د افغانستان هغه سیمې اغېزمنې کړي چې له ایران سره پر پوله پرتې دي.
منیسټر دا چې دا اوس په نسدو کې د پاکستانی هوا پیژندنې ادارې چې دی په خپل راپور کې ویلي دي چې په اوسو کې په ایران د پلازمینې تهران سره نږدې چې کوم د تیلو غاز زیرمې چې دی هغه په نخښه کړی شوی دی، نو د هغې نه اوسو دا غینه چې کوم لوګي یا دود چې دی هغه هوا ته خارجيږي، او د هغې لامل چې دی د هوا ککړتیا ډیره شوې ده. او دغه شانتي هم په دغه راپور کې ویلي شوی دی چې د ایران پر ځنو سیمو کې تیزابي باران، یعنی چې کنه د اسمان نه کم ساسکی راوریږي، په هغه کې د کیمیکلو بارانو وینا هم شوې ده. بلورې ته دغه خبره یا خبرونه راپور ته شوې دي، او دغه بیړنیز خبر چې دی په دې اړه خبر د هغې ورسره خور شوې دي چې په پاکستان وسیدي چې آیا په پاکستان کې هم دغه تیزابي باران ځنې سینې مې غزمنې کی او کنه. نو د پاکستان د هوایي په جندن ادارې ویلي دي چې په ایران کې د انټرنیټ ترشوري لامل دوی نشي کولای چې د ایران د هوا په جندنې چې کوم اټکل شوی معلوماتي هغه ترلاسه کی، خو ولې د سپوږمۍ د سټلایټ درار دوی د ایران د هوا په جندنې چې دی ټوله سارنه کوي، خو په نسبه وختونو کې اوس دغه شتون دی چې د پاکستان ډېرې سیمې به د دین اغېزمنې نشي، خو ولې چې د هوا روخ د نور پرواته طرف نه چې کوم را روان دي د پاکستان په لور باندې، دا به د بلوچستان ځینې سیمې او د افغانستان ځینې سیمې چې د ایران ته نږدې دي هغه بل دې اغېزمنې شي. په خپل باندې په پاکستان کې د هوا پیژندنې اټکل کړی دی چې د نهم نه تر دولسم مارچ پورې به د معمول په مطابق خپل بارانونه اټکل شوي دي، او د دې لړۍ هم پیل شوې ده.
افریده صاحب، تاسو د پاکستان په لاهور او کراچۍ ښارونو کې د امریکا د قونسلګرۍ د تړل کېدو موضوع ته هم اشاره درلوده، که مهرباني وکړئ ووایئ چې د پاکستان په لاهور او کراچۍ ښارونو کې د امریکا قونسلګرۍ له څه وخت راهیسې تړل شوي دي، او آیا معلومه ده څه وخت به بیرته خلاص شي؟ او بل د سفارت په اړه هم ووایئ، ځکه سفارت هم د درې ورځو لپاره تړل شوی و، آیا سفارت اوس بیرته په فعالیت پایل کړی او که نه؟
دا د څه و چې د په ورستوي کې چې کله په ایران کې د علي رهبر د علي خامنئی چې دغه ووجل شو نو دغه پرځت باندې په پاکستان کې د پکراچي کې تر ټولو لوی احتجاجي مظاهره وشو. دغه شانتي د هغې نه وروسته په ګلګت بلتستان کې چې د شیا مسلک مسلمانان پکې په ډېرې شمېر کې ژوند کوي د هغې د لوی او دغه شانتي په لاهور او پېښور کې هم دغه احتجاجي غونډې وشوې. تر ټولو ډېر زیات تنان په دغه د خوډب په پېښو کې په کراچي او په دویم نمبر په ګلګت بلتستان کې ووجل شولو. د هغې نه وروسته د امریکا په پاکستان کې د امریکا سفارت پریکړه وکړه چې په کراچي لاهور پېښور کې د دوی چې کوم کونسلګری دي او دغه شانتي په اسلام آباد کې چې په ریډ زون کې د هغې موقعیت دی نو دا ټول ځینې چې دي پر بشپړ توګه د تړلو اعلان وکړو. په دې اوس وخت کې چې حالات څه نه څه شوي دي خو اوس هم په ګلګت بلتستان کې د امنیت وضع چې دي هغه د کړکۍ سره مخ ته او ګز بندیز پر وخت باندې چې دي هغه لګول کېږي او خلکو ته د تګ راتګ یا د تلو راتلو چې دي هغه اجازه نه ورکول کېږي. د پاکستان کې د امریکا سفارت خپل خبر پاڼه کې ویلي دي چې د کراچي او لاهور چې کوم کونسلیټ دي په هغه کې به تر بل امر پورې یعنی د مارچ تر 13 پورې به چې دي دلته کې د ویزې د ورکولو چې کومې اسانتیاوې خلکو ته ورکول کېدي د هغې ټول درخواستونه یا د هغې غوښتنې یا انټرویوګانې چې دي هغه لغوه کړي دي او ویلي دي چې تر بل امر پورې چې دوی ته ایمیل نه وي راغلی او نوی وخت دوی ته نه وي ورکول شوی تر هغې پورې دوی د راتګ زحمت نه کوي. که څه هم سفارت خپل کارونه پیل کړي دي خو بیا هم هغه اسانتیاوې چې په عامو غادي خلکو ته به ورکول کېدي هغه شانتي نه دي چې څنګه وي. امریکا په سفارت لخوا په دغه ایمیل کې دا هم ویل شوي دي چې په پاکستان کې میشته د امریکا وګړو ته په بیړنیزه توګه باندې په کراچي او لاهور کې د ویزې په برخه کې چې کومې اسانتیاوې دي هغه اوس هم ورکول کېږي او دا دوامداري دي.
افریدی صاحب ډېر زیاته مننه چې دغه معلومات ته له اورېدونکو سره شریک کړه.
مننه، مهرباني.
په داس حال کې چې د ایران، امریکا او اسرائیل ترمنځ شخړې او هوایی بریدونه ورځ تر بلې پراخیږي، د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان پر افغانستان د دغه جګړې د احتمالي اغیزو په اړه اندېښنه څرګندوي. د اقتصادي چارو ځینو کارپوهان وایي کله امریکا او اسرائیل سره د ایران روانه جګړه اوږده شي، دا به د کابل او تهران ترمنځ پر سوداګریزو تبادلو ناوړه اغیز ولري. د کارپوهانو په وینا په داس حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري محدوده شوې، د ایران لارې د ترانزیت هر ډول ځنډ به د افغانستان پر بازارونو فشار زیات کړي. اقتصادي کارپوهان وایي ایران د افغانستان یو مهم اقتصادي شریک دی او په دغه هیواد کې هر ډول نظامي بې ثباتي به د دواړو هیوادونو پر اقتصادي اړیکو ناوړه تاثیر ولري. د اقتصادي چارو کارپوه یونس ادران وایي که جګړه دوام وکړي ښایي د افغانستان او ایران ترمنځ بندرونه او سوداګریز لارې محدود شي. هغه زیاتوي افغانستان له ایران څخه اوړه، سمنټ، تیل، اوسپنه، خام مواد او ځینی کرنیز محصولات واردوي چې جګړه به دا واردات محدود کړي.
د اسرائیل او امریکا د ایران سره کچیر جګړه پراخه شي په افغانستان باندې مستقیم او غیر مستقیم اغیز کوي، په ځانګړي ډول په داسې حال کې چې افغانستان د پاکستان سره هم د اقتصاد برخه کې راکړه ورکړه یا محدوده ده او یا بنده ده. افغانستان له ایران څخه مهمه ځینی خوراکي او ساختماني توکي واردوي لکه اوړه، سیمنٹ، تیل، همدارنګه ځینې کرنیز محصولات او د افغانستان د فابریکو لپاره خام اوسپنه. داس په نورو ډیرو برخو کې د ایران څخه واردات کیږي چې که جګړه اوږده شي واردات کمیږي، بازار کې کمبود رامنځته کیږي، بیکاری هم ورسره رامنځته کیږي او بیې هم لوړیږي.
یونس زدران همدارنګه زوی ایران د سیمې له مهمو نفتو تولیدونکو هیوادونو څخه دی او جګړه کول شي د تیلو او انرژي بیې لوړې کړي. نو موړې په دې باور دی چې جګړه اوږده شي او د ایران بندرونه یا اقتصادي زیربناوي ځانمن شي نو په افغانستان کې د تیلو او خوراکي توکو بیې لوړې دی شي او سوداګر به له جدي ستونزو سره مخ شي.
ایران د سیمې له مهمو نفتو تولیدونکو هیوادونو څخه دی. جګړه اکثره د نړیوالو نفتو بیې لوړوي، په پایله کې په افغانستان کې د ډیزل او پټرولو او ګازو بیې لوړېږي. نو په لنډ کې زه باید وایم چې که جګړه لنډ وي اغیز به محدود وي، خو که جګړه اوږده شي د ایران بندرونه یا اقتصادي زیربناوي زیانمن شي نو افغانستان کې به د تیلو بیې لوړې شي، د خوراکي توکو بیې لوړې شي او همدارنګه سوداګري به ورو شي، اقتصاد فشار به هم زیات شي.
د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګریزه تبادله هر کال شاوخوا 3 میلیارد ډالر ته رسیږي. له عراق وروسته افغانستان د ایران دویم ستر اقتصادي شریک بلل کیږي. د اقتصادي چارو بل کارپوه قیس محمدی وایي که ایران په جګړه کې ښکیل شي نو د راکړې ورکړې ته زیان رسیږي چې په نتیجه کې افغانستان ته د خوراکي توکو رسولو کې ستونزې پیدا کیږي او ممکن د خلکو ژوند ورسره سخت شي. نو موړی زیاتوي چې د ایران د جګړې د اوکتیدو لامل د تیلو او انرژي قیمتونه لوړیدای شي. افغانستان چې د انرژي واردونکو هیواد دی، د تیلو او انرژي د بیل وړیدل به د هیواد ته اقتصادي زیان ورسوي.
د دغه جګړې اوکتیدل کولای شي د افغانستان په اقتصاد باندې د درېو خواونه ډیر جدي او منفي تاثیرات وکړي. د وی خوانه د انرژي او تیلو بیل وړیدل، د بلې خوانه جګړه او جنگ په داسې مکه کې همیشه بایز د سوداګرۍ د کمیدور شوې دی. کدا د نامري لوجنه د وارداتو کمیدل وی او کدا لارې د بندیدو لوجنه د صادراتو کمیدل وی، په دواړو حالاتو کې افغانستان ډېر جدي صدمه ویني. او په دریمه برخه کې د اسعارو په ارزښت باندې دا ډېر منفي تاثیر لري، په دې معنی چې کله چې هوادونه جګړې ته ځي نو د دغه هوادونو اسعار بې ثباته کیږي او دا بې ثباتي باعث د دې کیږي چې په دغه هوادونو کې قیمتونه لوړ شي، تولیدات کم شي او صادرات د دې کم شي. څومره چې دغه جګړه اوږده کیږي دومره به د افغانستان په اقتصاد او خلکو باندې منفي تاثیرات زیاتېږي.
اقتصادي شنونکي دا هم وایي چې په ایران کې د افغان کارګر وضعیت او دا پیسو لیک بهر هم د جګړې لامل اغیزمن کېدای شي. دا دوی په وینا کې بندیزونه زیات شي نو افغانستان ته به د پیسو لیک کم شي او دا به د ډیرو کورنیو عایدات ته زیان ورسوي.
کچېره جګړه وګدا شي، بندیزونه زیات شي نو کارونه کمیږي، افغانستان ته د پیسو لیک کمیږي، دا د کورنیو عایدات کموي، همدارنګه مهاجرین هم په افغانستان باندې راخوره شي چې دا به د حکومت لپاره یو فشار وي.
د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولان بیا وایي که څه هم د ایران جګړې د افغانستان په صادراتو او وارداتو تر یو بریده منفي اغیز کړی، خو د دوی په وینا چې بندرونه پرانستي دي او مالونه آزاد تک را تک کوي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزي اس بیس پښتو سره په خبرو کې ویلي سره له دې چې ایران کې جګړه روانه ده، د افغانستان او ایران ترمنځ بندرونه او سرحدونه لا هم فعال دي.
اصلي خبره دا ده چې جنگ خو یو منفي پدیده ده، تبا په ټوله منطقه باندې منفي تاثیر کړی دی او افغانستان په وارداتو صادراتو باندې تر یو اندازې پورې تاثیر کړی دی. اما خپل د ایران سره زمونږ راکړه ورکړه په نورمال شکل باندې جریان لري او بنادر خلاص دي، سرحدات خلاص دي، د ایران مالونه راځي او مالونه چې ترانزیتي چابهار او بندر عباس نه بار شوی دی هغه افغانستان ته راځي. خو کله کله توقف او بعض مسایل په بندر عباس ځایونو کې تحقیق یا په جبل علی کې زموږ مشکلات ډیر دي. هلته په سره تر خپل په دوبۍ کې لانچونه نه پیدا کیږي چې اموال دې مخته راوړي. نو یو څه مشکلات شته دي، اما دومره مشکلات نه دي چې لاره باندې یا دغې ده. بیا هم زمونږ تجاران او زمونږ خلک علي زلي کوي چې اموال افغانستان ته راشي.
ورته وخت کې د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وان عبدالسلام جواد هم اس بي اس پښتو ته پر علیکل شوی پلیکلی پیغام کې ویلي چې ایران سره د افغانستان سوداګري په عادي ډول روانه ده او هیڅ ځانګړی خنډ پکې نه دی رامنځته شوی. نوموړي همدارز لیکلي چې چابهار بندر هم فعال دی او له دې لارې د وارداتو بهیر بې وقفې روان دی. له امریکا او اسرائیل سره د ایران جګړه پر افغانستان د جګړې د احتمالي اغیزو په اړه اندېښنې داسې مهال دي چې ورسره مهاله د افغانستان په بازارونو کې د ځینې خوراکي توکو او نفتي موادو بیې د پخوا په پرتل وړې شوي چې عام خلک یې اندېښمن کړي دي.
قدر من اوریدونکو یو ځل بیا هم تاسو ته راغلاست و هم تاسو د اس بي اس پښتو خبرونه ته واګی است. زه مجيب منیب یم. لکه څنګه چې ما د خبرونه په پایل کې ویلی و، د استرالیا د عام ترانسپورتي سیستم په اړه رپورت لرو. راځي چې دغه رپورت په ګډه واورو. د نړۍ د یو زیات شمیر هیوادونو په څیر په استرالیا کې هم عامه ترانسپورت د تګ راتګ تر ټولو ارزانه وسیله ده. په دې کې بسونه، اورګاډي او د بیړۍ خدمتونه شامل دي. د استرالیا هر ایالت او سیمه خپل ځانګړي ترانسپورتي شبکه لري. په دې برخه کې به تاسو د عامه ترانسپورت له هغو بنسټیزو معلوماتو سره بلد شئ چې ډیری وخت په خوانی اوسیدونکو کې عادي ګڼي، لکه دا چې کله د ټکټ پلاتون کوي در تراشي څه تمه باید ولري، او پاما ترانسپورتي وسایلو کې د سفر پر مهال د مسافر کوم چلندونه د منلو وړ نه دي. تاسو کارت څنګه سفر کوي؟ دا هغه پوښتنه ده چې د استرالیا د احصایې ادارې له 1968 کال راهیسې د ملي سرشمیرنې پر مهال کوي. په تیرو 15 لسیزو کې کارت په خپل موټر کې سفر تر ټولو عام ځواب پاتې شوی دی. اټکل کېږي چې له هرو څلورو آسترالیانو څخه یوازې یو تن د خپل ورځني تګ راتګ لپاره عامه ترانسپورت کاروي. همداراز د هغو کسانو لپاره چې په سیمه ایزو او لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي د عامه ترانسپورت خدمتونه محدود دي، خو په ګڼ مېشتو ښاري سیمو کې عامه ترانسپورت له ډیرو اړخونو چټک او ارزانه دی، او په ډیرو مواردو کې آسانه بلکې حتی اړین هم دی. د استرالیا ډیری لوی ښارونه او ګڼ ښارګوټي د سمارټ کارت د ټکټ اخیستنې او تادیې سیستمونه کاروي. د سیدنی پوهنتون د ترانسپورت او لوجستیک د مطالعاتو انسټیټیوټ د عامه ترانسپورت څنګ مشر پروفیسور جان نیلسن تشریح کوي چې دا سیستمونه په ټول استرالیا کې څنګه کار کوي.
So Opal in Sydney, it's not yet a New South Wales wide payment card, but it's primarily the Greater Sydney area. The same applies in Western Australia, where they have the Smart Rider card for use in the Greater Perth area. In Melbourne, it's called the Mikey card, and in Brisbane and Southeast Queensland, it's called the Go card.
پروفیسور نیلسن وایي چې له نغدو پیسو پرته د سمارټ کارت د تادیې سیستمونه کارول نسبتا آسانه دي، خو که تاسو مخکې دا سیستم نه وي کارولی نو دا هغه څه دي چې باید تمه یې ولرئ.
It's usually about the size of a credit card, and it's something that you can preload with value, and you use it to access the public transport system, be that bus, train, tram or ferry. It's very simple to use. Sometimes there'll be a gate or a barrier where you have to tap your card for the barrier to open. In other cases, there may simply be a payment pole with a card reader to tap on and tap off.
په استرالیا کې د عامه ترانسپورت په ډیری شبکو کې د عامه رخصتیو او د اونۍ په پای کې د سفر بیې ارزانه وي. همداراز ډیری سیستمونه د بیې حد لري، لکه د ورځې اعظمي لګښت، د اونۍ حد، یا دواړه.
What it allows you to do is to travel around all modes on public transport, works out the cost for your journey, and then there's a daily maximum. Then the rest of your travel for the rest of the day is free. And if you traveled for a week, the maximum fare you'll ever pay for any journey you made in Opal is $50.
هوټل په یاد ولرای چې د خپل اوسیدو یا سفر په سیمه کې د تطبیقیدونکو قوانینو په اړه معلومات ترلاسه کړئ. د بیلګې په توګه په ځینو سیمه ایزو بسونو او اورګاډو کې لا هم کاغذي یا برېښنایي ټکټ ته اړتیا ده.
A lot of people nowadays use their own credit or debit card, their own bank card. And 60% of all of our transactions now are using your bank card. Now, not all states and cities have that facility yet. But as I said, nowadays, more and more people are using their own bank card. Sometimes their watch, sometimes their phone.
د عامه ترانسپورت په وسایلو کې د ټکټ پلاتنه د ترانسپورت ادارې د افسرانو لخوا ترسره کیږي. هغوی به ځان در وپیژني او ستاسو کارت به سکان کړي.
When you give them your credit card, they don't have any access to your banking information. All they know is where and how you tapped on or off or you completed a transaction. So there's no worries about addresses or other information on your credit or debit card.
په عام ترانسپورت کې له ټیکټ پرته د سفر لپاره یا هم د ناسمه چلند لامل تاسو جریمه کیدای شي. که جریمه ورنکړل شي دا کیدای شي لوړ شي او پر مالی اعتبار یا د موټر چلونې پر جواز اغیز وکړي. شارلټ هیس د لویدیز آسترالیا د عام ترانسپورت ادارې د مخابراتو رئیس ده. هغه دا موضوع داسې تشریح کوي.
There's a team that look at our infringements. You just have to go onto our website and you can find out how to appeal the infringement. You know, what I would say, though, is please don't just put the fine in a drawer and forget about it, because those fines can escalate to what we call the fines enforcement register, which means that it's out of our hands and it impacts credit, it impacts your ability to get a driver's license.
په بیړنیو حالاتو یا د خدماتو د ګډوډۍ پر مهال اعلانونو او د کارکونکو لارښوونو ته پام وکړئ. په ټول آسترالیا کې د عام ترانسپورت شبکې د سی سی ټی وی کامرو او یونیفارم لرونکو کارکونکو له لارې څارل کیږي څو د ټولو لپاره خوندي سفر تضمین شي. میرمن هیس وایي خلک باید د خوندیتوب اندېښنو په اړه له کارمندانو سره د اړیکې پر مهال د ډاډ احساس وکړي.
In some countries, security personnel, you know, may not be trusted or they have very bad experiences with them. Our security personnel are here to help. And that's their primary role, is to keep people safe, to keep them moving. And so, you know, I would say if they either witness antisocial behaviour or themselves are subject to untoward behaviour, you are safe to go and speak to a security officer.
د عام ترانسپورت ډیری خدماتونه د معلولینو، زړو کسانو او سترالر لرونکو والدینو لپاره ځانګړې شوی څوکۍ او اسانتیاوي لري. که څه هم د اسانتیاوي ځای تر ځایه توپیر لري. د اونۍ په کاري ورځو کې د سهار او مازدیګر پر وخت خدمات تر ټولو بوخت وي او له مسافرو تمه کیږي چې اساسي آداب مراد کړي. په ریل کې د سفر پر مهال تاسو ممکن په داسې یو ګاډي کې ناست وئ چې له مسافرو د سفر پر مهال د خاموشۍ تمه کیږي. پروفیسور نلسن مشوره ورکوي چې تل وګورئ چې تاسو په کوم ګاډي کې ناست یاست.
New users should understand that if you see a coach designated as a quiet coach, that means no loud conversation, that means no taking phone messages, and the signage will usually be backed up by announcements. Quiet coaches tend to be pretty well respected, and people shouldn't be surprised if a complete stranger turns around and says, can you stop talking, you're in a quiet coach.
اغله هیڅ وی حتی له خاموشو ګاډو څخه بهر د عامه ترانسپورت د کارولو پر مهال باید نور مسافر په پام کې ونیول شي.
Not having your headphones, you know, blaring the latest Metallica album is good. We don't have quiet carriages here in Perth, but not everyone wants to listen to the true crime podcast that you are listening to. So things like that, it's just the basic level of etiquette that we would expect.
قدرمن اوریدونکو تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیا ست خبرونه تاسو ته له سیدنی څخه خبريږي. د خبرونه پای ته هم نږدې شو یو تاسو له ملتیا څخه او د خپل همکارانو لمرستي مننه کوم. زموږ راتلونکو خبرونه د شنبه پورز په 2 بجو خبريږي. تر هغه وخت تاسو ته له خوخه څخه ډک وخت غواړم. که غواړی دغه سنوري کیسې هم او رینو د خپل پودکاست، ګوګل پودکاست یا هم د خپل خاکي پر پودکاست یو اورئ.